Radio.
شنبه د وری 25مه د اپریل 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني صفه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. نن په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو نوم درای ورکونکو نوم لیکل پیل شي. دغه ټاکنو ته امنیتي اندیښنې هم شته. چارواکي څوي تر خبرونو وروسته به د دې ترڅنګ د دې تفصیل درکړو چې پر سوریه امریکا حمله پیل کړه. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر په دوو مرحلو کې کیږي. هند د افغان ځواکونو د روزنې او هوایي ځواک په برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او د امریکا ولسمشر پر سوریې د برید اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سرلننه پیل شي. دغه نوم لیکنه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د کمیسیون په خبره د تلې یا میزان میاشتې په 28مه کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل دا نوم لیکنه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي.
زمونږ لومړی مرحله د سپتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې. د سپتنام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوی دی او په کلیو باندو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوی دی.
د ټاکنو کمیسیون وایي نن به په لویو ښارونو کې د خلکو د نوم لیکنې لپاره 1500 مرکزونه پرانیستي وي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په اړه د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد راد منیش ازادي رډیو ته وویل ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هندوستان د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې دي.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې دغه راز د هند پر ځینو نورو پوځي همکاریو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند په راتلونکي کې د ښوونې او روزنې دغه راز پوځي خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکاریو ډاډ ورکړی دی.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یو سولهیز خوندي باثبات او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر اشرف غني د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. هندوستان تیرونه اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې 4 MI-24 ډوله هلیکوپټر افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه سي. افغان حکومت تیر کال پر 15 ولسوالیو د شینډن د ویشلو پریکړه منظور کړه. دغه 15 ولسوالی دي شینډن، زیریکو، پشتکو، کوهی زور او زوال، چې له دې جملې تر اوسه 3 ولسوالی رسمن فعال شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي د دوو نورو ولسوالیو په فعالیت سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتر شي.
د دوو نورو ولسوالیو په فعالېدو سره په سیمه کې نور پوځیان او نور امکانات زیاتېږي. دا کار کولی سي په مجموع کې د شینډن وادي د ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر حقو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې نن وویل د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغو روان وي چې د سوریې د حکومت مخه ونیسي چې بیا د ډله ییزې وژنې وسلې ونه کاروي. د امریکا ولسمشر بشار الاسد ته د وحشي او مجرم خطاب وکړ او ویې ویل چې د دوما په ښارګوټي کې به د اپریل د 10 نیټې د زهرجن ګاز د برید ستر تاوان پرې کړي. په دې حمله کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي وو. د ټرمپ د وینا پر مهال د سوریې پلازمینې د مشق ته نږدې په آسمان کې اور او لوګي تر سترګو کېده. د سوریې تلویزیون خبر ورکړ چې د سوریې پوځیانو د دافع هوا ډزې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر پر روسیه او ایران غږ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا ولسمشر وویل اوس باید روسیه پریکړه وکړي چې پر هغه تیاره لاره ځي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې بشار الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې 500,000 ملکیان یې وژلي یا له مهذبو ملتونو سره د اسد مخالفت کوي او دری شي. د روسیې د ولسي جرګې یا دوما جنو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز پیشنهاد کړی دی. د دوما مرستیال مشر ایوان میل نیکوف پرون وویل دا کار به له امریکا سره اقتصادي اړیکې محدودې کړي. په پام کې ده د قانون پر دغه مسوده روانه اونۍ په ولسي جرګه یا دوما کې بحث وشي، خو لا معلومه نه ده چې اوسنۍ بڼه به یې تصویب شي او آیا کرملین د دغو اقداماتو ملاتړ کوي او کنه. د خبرونو پای. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن په کابل ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. په دې ډګر کې مو وړاندې لښته ګواښونو هم خبرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په غزنی کې فرهنګي اونۍ پیل شوه.
دویم هدف مسوله ده چې موږ غواړو د فرهنګ له اړخه، د کلتور او نندارو له اړخه ولس ته پیغام ورکړو چې نور جګړې بس کړو، موږ باید پر یو ټاګر کینو او سوله وکړو.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او په نړیواله کچه د ورځې توده مسله راخلو.
The United States estimates that Assad has used chemical weapons.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې د متحد ایالاتونو له اټکل سره سم د بشار الاسد رژیم د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 500 سل کیمیاوي وسله کارولې ده او د امریکا جمهور رئیس پر سوریې د بریدونو اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه نن پیل شي. د دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه په دوو پړاوونو کې، اول په ښارونو، بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي. په همدې حال کې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو د نوم لیکنې د مرکزونو د امن لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي. سالم محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نن د هیواد په ټولو ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه رسمان پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې به د نوملیکنې څه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یوه مرستیال معزوله دولتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل رای ورکوونکي د خپلو تذکرو له مخې ثبتېږي. مهمه ده چې خلک د تابعیت تذکرې له ځان سره ولري، چې د رای ورکولو شرایط پکې واضح دي، چې د افغانستان تابعیت ولري او 18 کلنۍ ته رسیدلی وي. په ټول افغانستان کې به 1400 مرکزونه پرانیستي وي. له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې خپل نومونه ثبت کړي، چې د رای پر شرایطو د برابرو کسانو صف او منظم لیست ولرو. شغلی دولتی وویل د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې، اول په ښارونو، بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي، چې هر پروسه یوه میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په خبره د نوم ثبتولو پروسې د پرمخ بیولو لپاره څه باندې 10,000 نور کسان ګمارل سوي دي. د هیله څرګنده کړې چې دغه پروسه به له کوم امنیتي خطر پرته په ټول هیواد کې عملي سي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
به خاطر همي کې بتوانه
د دې لپاره چې وکړې سو هي وادوالو ته د انتخاباتو شرایط برابر کړو. د جمعې په ورځ مو په هغه سیمو کې چې لوړ امنیتي تهدیدات پکې و جنگي عملیات زیات کړل. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشرتابه په حضور کې د ټولو ولایتونو لوالیانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی درې ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې پیل د انتخاباتو د ملي پروسې د شفافیت لپاره مهم بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به چې څو وارې نیټه ځنډول سوې د تلیا میزان پر 23مه وسی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نا امنی د انتخاباتو لپاره یو ستونزه ګڼي او هیله شي چې دغه پروسه له ګواښ سره مخامخ نشي. د دغه کمیسیون مرستیال په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سراسري انتخابات یو اصل دی او امنیت باید تامین شي. دغه کمیسیون وایي شاید نا امنیو له امله د رای ورکولو له شاوخوا 2000 مرکزونو څخه 948 فعال نشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو درون ماموریت او په دې اړه د نامنیو اندېښنې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه پرتې دي. که څه هم دغه کمیسیون په هیواد کې په سراسري انتخاباتو ټینګار کوي، خو نامنی بیا هم د دغه پروسې پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. د دغه کمیسیون مرستیال معاذ الله د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سراسري او شفاف انتخابات ترسره شي باید د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شي.
د نمونو د ثبتولو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت خوندیتوب یو مهم امر دی. هیله ده له دې ستونزو سره مخ نشو. طبعا امنی د کمیسیون لپاره یو اندیښنه ده او موږ له حکومت او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې ده او اوس مو هم ورسره خبرې روانې دي او په دې برخه کې مو هم همغږي زیاته شوې ده.
ټاکل شوې ده چې د حمل په 15مه په کابل او نور ښارونو کې د نمونو د لیکلو پروسه پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خوشبینه ده چې په دې مرحله کې به له امنیتي ستونزو سره مخ نشي، خو په ولسوالیو کې د دې پروسې د پیل لپاره پر امنیت ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوا تر دې ویلي چې د رای ورکولو له 2000 مرکزونو نه 3000 له پورته او منځنیو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي ښایي د رای ورکولو شاوخوا 948 مرکزونه د رای ورکونکو پر مخ خلاص نشي. د انتخاباتو د ځینو سارونکو په باور د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی، ځکه د دوی په باور دم ګړی د هیواد په 22 ولایتونو کې جنگ روان دی، نو له دې امله سراسري انتخاباتو ته هیلې کمې دي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
موږ هیله من یو چې زموږ امنیتي ارګانونه وتوانېږي د نا امنیو ګراف ټیټ کړي. که چیرې 3000 مرکزونه تر خطر لاندې وي، دا ښیي چې د سراسري او شفاف انتخابات له ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو اندېښنو په اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانېدو. دغه وزارت پخوا تر دې ویلي و چې د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د فیفا د بنسټ اجرایی رئیس وایي که وضعیت په همدې ډول ادامه وکړي، د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان به سیاسي سیالیو ته زیات وخت ونه لري او د دې تر څنګ به د رای ورکونکو او ناظرانو امنیت هم له ګواښ سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د ورځې توده مسله دا ده چې دغه شیبه د سوریې د رژیم پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې هوایي بریدونه دوام لري او د امریکا جمهور رئیس شیبه مخکې اعلان وکړ چې پر سوریې د برید اجازه ورکړې ده. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې په هوا کې لوګي لیدل کیږي او همدارس په هوا کې اورونه هم تر سترګو کیږي. د برېټانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې ارتباط څرګندونې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې حملې په اړه له تاسو سره نور جزئیات شریکو. و بجې او 15 خېدي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې دغه شی براړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ریلیف ویب انټرنیټي پاڼې د افغان پناه غوښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 20,000 داسې پناه غوښتونکي ترکیې ته ننوتلي چې اسناد نه لري. مقاله لیکي چې له دغو څخه 18,000 د ترکیې امنیتي ځواکونو نیولي دي. ویل کیږي د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ایستلو په اړه له افغان حکومت سره توافق ته ورسید. تیره اونۍ ترکیه تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده د ایزوروم ایالت څخه 3,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول سي. د 2015 کال له پیل راهیسې سلګونو زره افغانان د ایران او ترکیه له لارې یونان ته او بیا اروپا ته ننوتلي دي. نیویارک پوسټ خبرونه د رویټرز خبري اژانس په استناد د افغانستان د قالینو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی جګړه د افغانستان د قالین اوبدلو مشهور صنعت وژني. مقاله لیکي چې د تیر کال پر مهال د افغانستان د قالینو اوبدلو لرغونی صنعت خرڅلاو تر نیمایي کم سوی دی. مقاله یادونه کوي چې پیرون کې د افغانستان قالینې ځکه خوشوي چې د توکي پر ځای هنري ټوټې ګڼي او قالینې د افغانستان له تر ټولو لوی صادراتو څخه دي. مقاله د متخصصینو له قوله لیکي چې د افغانستان د قالینو اوبدلو صنعت 2,500 کاله پخوانی دی او ویل کیږي سکندر اعظم له دغې سیمې خپلې مور ته یوه قالین په ډالۍ کې لیږلې وه.
د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي غزنی ښار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري ل خپل 50 کسیز هنري او فرهنګي کاروان سره د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې فرهنګي ونی پرانسته. له دې سره سم پرون په دغه ولایت کې د اسلامي ثقافت د پلاسمینې د 15 کلیزي جشن هم پیل شو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وایي په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ننداري په مخه فرهنګي ونې پرانستي. د دغه ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ونې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري له خپل 50 کسیز هنري او فرهنګي کاروان سره غزنی ولایت ته د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې پرانستل. نوموړي وایي چې دغلته اوس زیات شمیر د غزنی ولایت تاریخي او فرهنګي آثار نندارې ته ایښودل شوي چې خلک ترې لیدنه کوي.
فرهنګي ونې پرانیسته چې دا فرهنګي ونې کې نمایشګاوې جوړې شوې دي، نندارتونونه جوړ شوي دي، نندارې دپاره چې ټوله ورځ غزنویانو له دې ځایه لیدنه کوله او د دې تر څنګ چې د وزارت هنري آثار او د نندارې ته ایښودل شوي دي. اطلاعات فرهنګ ریاست او د غزنوي ولس د مختلفو دولتي ادارو او شخصي بنسټونو نمایشګاوې هم همدلته موجودې دي.
ښاغلی بشری زیاتوي چې دغه فرهنګي ونې څخه یې هدف د خلکو ترمنځ یووالی دی او خلکو ته د سولې پیغام ورکول دي او هنر ته وده ورکول دي. غزنی ولایت یو د افغانستان له هغه فرهنګي او تاریخي ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 300 تاریخي آثار پکې شتون لري او دغه راز د اولیا او کور هم ورته ویل کیږي چې له بهر ملکونو څخه هم خلک ننداري ته راځي او زیارتونه یې کوي. لدی سره په دغه ولایت کې د اسلامي ثقافت د پلازمینې 15 کلیزي جشنواره هم پرانستل سو. په دغه جشنواره کې چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر او د لوړو زده کړو د وزیر ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر نور ولایتونو خلکو هم ګډون کړیو. مسلمین وایي هدف یې د غزنی او اسلامي نړۍ ترمنځ د پخوانی اړیکو ساتل دي او په خبره چې نړیوالو ته او د افغانستان خلکو ته د سولې پیغام ورکول دي. ښاغلی بشری یو ځل بیا ازادي راډیو ته داسې وویل.
د اسلامي ثقافت د پلازمینې 15 کلیزي جشنواره هم رسمن پرانستله. زمونږ خو یو هدف دا دی چې مونږ وکولای شو د غزنی او اسلامي نړۍ ترمنځ هماغه اړیکه څنګه چې پخوا وه هماغسې ژوندۍ وساتو. ځکه دا یو غیر ملموس فرهنګي نړیوال میراث دی او دا باید تل همدغسې په شاندارو مراسمو ولمانځل شي. دویم هدف مسوله ده چې مونږ غواړو د فرهنګ له اړخه د کلتور او نندارو له اړخه ولس ته پیغام ورکړو چې نور جګړې باسي او مونږ باید
خوشاغلی
بشری وای چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر تاریخي آثار او ځمکې زورواکي غصب کوي او په خبره چې ولایتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. نوموړي اوس له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې دغلته دي د تاریخي آثارو د غصب مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ شیبه مخکې اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د بریدونو امر ورکړی چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډانلډ ټرمپ وویل د وی د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې د دې حملو هدف دا نه دی چې په سوریه کې رژیم بدل کړي، هدف یې د هغو کیمیاوي وسلو له منځه وړل دي چې د دې په وینا په سوریه کې ملکیان پرې وشل کیږي. تریزا می وایي ما د برېټانیا وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په هم ژغې مشخص هدفونه د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو د وړتیا د مخنیوي لپاره ترسره کړي. موږ دا بریدونه له خپلو امریکایي او فرانسوي متحدانو سره یو ځای کوو. دا حملې باید هیڅوک حیرانه نه کړي. د سوریې رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال تاریخ لري. تر دې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د دې لپاره پر سوریې د برید امر د ورکړی دی چې هلته په کیمیاوي وسلو په لسګونو نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې کله شیبه مخکې وینا کوله د راپورونو له مخې د سوریې پلازمینې دمشق نږدې په اسمان کې اور او لوګي تر سترګو کېده. د سوریې تلویزیون خبر ورکړ چې د سوریې پوځیانو د دفاع هوا ډزې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر پر سوریه او ایران غږ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم له ملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د سوریه په اړه اضطراری غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه جزئیات له سالم محمد سالیس خبر.
نیکی هلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د واشنگتن د اټکل له مخې د بشار الاسد رژیم د سوریه په وکلنه جګړه کې لږ تر لږه 50 واري کیمیاوي وسلې کارولې دي.
Let's be clear. Assad's most recent
رازی پشکاره وایو د دوما پر خلکو د اسد رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي غازو کارونه د دلخوا د کیمیاوي وسلو لومړی دویمه دریمه حتی نه څلوېشتمه کارونه نه و. د امریکا متحده ایالاتونو اټکل کوي چې اسد د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 50 واري کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمیر تر دې زیات تر 200 پوری شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د روسیې په غوښتنه جوړه شوه. د دې غونډې غوښتنې وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ د سوریې په دوما کې د اپریل د 8 د مشکو کې کیمیاوي حمله په جواب کې د سوریې په تړاو به پر پوځي اقدام غور وکړي. ویل سوي چې په هغه حمله کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل د لویدیز د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه له دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته وویل دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي امریکا، فرانسه او برېټانیا هڅه کوي چې بشار الاسد او د هغه نږدې متحده روسیا له منځه یوسي. په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په تړاو د روسیې استازي وویل د هغو باوري دلایلو او معلوماتو له مخې چې راسره دي په دې باور یو چې هلته د ځینو هیوادونو د ځانګړو خدماتو د غړو پارونکي اقدامات دخیل وه. د امنیت شورا د دې اضطراري غونډې په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وه په سوریه کې کیمیاوي حمله جالي او د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې روان بحران نړیوال امن او سولې ته خطر دی او سوریه تر ټولو جدي تهدید په ګوته کوي. د انټونیو ګوتریش په خبره اوسنی وضعیت د تشدد او ویش خطر زیاتوي او د سړې جګړې د بیا پیل سبب سوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سبا د لښ پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. لاند خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیل شي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په اړه د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې او د دې خبرو پر مهال هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په پوځي ډګر کې مرستې وکړي. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر کړی چې هلته کیمیاوي وسلې جوړوي چې دغه بریدونه دمشق ته نږدې پیل شوي دي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ایران او سوریې ته اختار ورکړ چې د بشار الاسد د رژیم له ملاتړ لاس واخلي. او د روسیې د ولسي جرګې دوما ځینو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز وړاندیز کړی. دا ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سنل بلو، خو مخکې تر دې چې دغه سیمې سنو ته مخه کړو د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
نومه من الله ده زلته ترازو لرم او ده پوزبان نوزبان خرسم
ترازو لري چې خلک ځانونه وزن کړي کنه اره اوره سور په یګټي
یو سر لونی سر خیگی
خلق خپل راضی که تاسی بتوایی
نم غا که ماما ام راضی
مثلا یو زیل یو چوک دلت خپل جان وزن که چور پیور نخلی
پینزه رو پی
پینزه رو پی دسی رو توی چه یار او راز به چو کسان راضی دلت دی ترازون استفاده که
خوی اول لاش شل نفر اگو راضی هم از سر لونی سر خیگی
تا پیسی ستا اخلی که نه چنگ را بیا کور که خرس مصرف بس کیگی
و بس کیگی نه خب پرکی اوی نه خب مگه خب نور کاریگرم شتا
تا ویلی چی ترازو تر چنگ ماسک کم خرچوی کنه دست چی فضا که لکه دی کابل چی ده دود گرد خلق چوم را ماسک اخلی
خب بس نه آقا نه کلا یو بس تخرسی کلا نو بس دو بس تخرسی گی بس مستل یونی شل اغم کیگی راتا
ده ماسکونه چی سرک پا غار خرچی گی نظر قدس دوخانه کی لگز را بدلی خنه ای داولی
بس نه آقا نه شرکت آقا ده آقا نه از چینه شما هلی
دست خوبه نیستی ارزان اخلی قیمت
خرچی او بدل ټول یو شی دواخانه یو دی
یو شی دی بیا دلته اوس ورځ پر ورځ عوام ګرمیږي دلته سرک په غاړه ولاړې ګرمي خو بدینه کیږي
والله شي ګرمي شي بس شی وکړو مجبوری ده
نو د سورې نه څه درته پیدا کوي چې حالت کینی
خو سورې ده اوس نو پانې راشنی کیږي کنه
څه نو چې پانې راشنی سي سورې خپل سورې ته نه ځي
نه خپل
مکتب څنګه ده
زه ما اوس لاره مکتب نه
څومره
به زه ما یو لاس راځم لسم کی
لسم کی بیا له کار سره درس تم رسیږي
نو شپې به
څوم نمره
لسم
لسم سم کی څوک اسه لاس کاڅه خبنه
نه دیش نه فال دیش سم
په دیش څوک تاسو لسم یا په مضمونو کې کوم مضمون دی خوخیږي
بس ټول مضمونونه خوخیږي خو ډیر هم د پښتون بیا ډیر په خوخیږي
ولی
خو بس نه خپل ژبه هم ده کنه
که به څومره پکې تکړه یې
غنه بس نه ست تا تاسو په ته کومه خو بس نه موږ نه هم خپل مشکل اله ولی
څو نمره پکې وړي
هغه کې انسان څلوې ته دی هغه کې ورم شاري ما کې شپې تم سوال نه
آفرین مسرای کنه
ولی نه کنه
ډیر مانه نه خدای نور تکړه لره
فرشته مرسل د فن رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قیام الدین مبارز له هلمند اس ام اس راستولې ده او د هر اس ام اس په منځ کې د مثبت و علامه پرې شه د سیسمه اس ام اس نل وصل کیږي خو څومره چې ماترې استنباط وکړو د لیکي چې له طالبانو او دولت څخه یې لکو چې نور له جګړې لاس واخلي. جمیل له نورستان لیکلی دی په سوریه کې د ولسمشر ټرمپ پوځي مداخله د ستایلو ده. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي په کار د پولیسوالیو کې د انتخاباتو نوملیکنه لومړی پیل شي ځکه چې په هلمند کې د تریاکو د نیشت وخت دی او له دې سره جګړه درېدلې ده. عبیدالله سروری د لغمان له الیشنګ ولسوالی لیکلی دی امنیتي وضعیت خراب دی، شای په الیشنګ کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر لخند سره مخامخ شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي په ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات سخت دي چې ترسره شي. عبدالرحمن بیا لیکي د افغانستان د امنیت یوازینۍ لاره دا ده چې انتخاباتو ته مخه کړو. له همدې سره د ازادي راډیو دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې